Radio.
السلام علیکم سهار مو بخیر سهار و بجی شوی تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزایم. نن د جدي 15 دسمبر شپږویشتمه ده. په دغې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو نن په بیجینګ کې پیلېږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلي دي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي او د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلي دي. ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن په بیجینګ کې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چین پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه خلکو د وروسته د پچیرګام ولسوالۍ په جرخیرو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسي ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تجهیزاتو سنبال د خپل سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
خغلی خوګیاڼي زیاته کړه دغو کسانو ته باید حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکړل شي. د 1.5 میلیون ټنو غنم یو بار له هندستانه هرات ته ورسید. د غنمو د مرسته چې 60 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړي شوې د چابهار نیمروز لاره هرات ښار ته رسیدلې. د هرات د ولی مرستیال محیدین نوري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د مرسته له هندي چارواکو څخه په هرات کې ترلاسه کړه. هرات ته د غنمو د لومړی بسته مو چې 19 ټریلره وه د هندوستان د کنسلګرۍ د چارواکو او هرات ولایت د ځایي ادارې د چارواکو په حضور کې ترلاسه کړه. د خبره هرات، فراه، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندوستان لخوا د غنمو مرسته به ورورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسیون په خبره ناوالني د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه پخوا به په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالني د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالني پلویانو پرون د دوشنبه ورځې د روسیې په 60 ښارونو کې د 15,000 لاسلیکونو ټولولو په موخه لاریون وکړ. د دوی په وینا د لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالني د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي دا انتخابات وګټي او تر 2024 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتی دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبه پر ورځ د کرسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لار ټینګار وکړ. رازې دعا وکړو چې په سیمه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ مذاکرات بیرته پیل شي او دوه دولتونه اسرائیل او فلسطین له یو بل سره په سوله ییزه توګه ووسی. په داسې حال کې چې عیسویان د حضرت عیسی د میلاد ورځ لمانځي پاپ فرانسیس د کوریا ټاپو وزمې د لانجو د حل لپاره هم دعا وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو له پرېکړې وروسته په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله هم په آسیا کې وضعیت ټینګلی دی. او د ارمنستان ولسمشر سرج ساکسیان د سرج سارکسیان د دوشنبه پر از ګورجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د ګورجستان د کورونې چارو وزیر میخائیل جانلیدزی د ولسمشر د ادارې رئیس جیورجی اباشیش ویلی او نورو چارواکو په تبلیسی هوایي ډګر کې د سارکسیان هرکلی وکړ. ټاکل شوی د سارکسیان د ګورجستان له ولسمشر جیورجی مارګیولاش ویلی او د دې هیواد له صدر اعظم او پارلمان له رئیس سره وویني. سارکسیان به نن تر دغو کتنو وروسته ماسکو ته سفر وکړي او هلته به د ګډو ګټو یا کامن ویلت خپلواکو هیوادونو په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې سرمشریزې مشري کوي. د سارکسیان تر څنګ په دې سرمشریزه کې د اذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، مالدووا، تاجکستان او ازبکستان مشران هم برخه اخلي. دا د افغانستان سان سیمیاو نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو ویب پاڼه تا ورشي www.azadiradio.org څو د خبرونه بیا ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري خبريږي او رای ټاکل شوې نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزي غونډې لمړی پړاو په بیجنګ کې وشي.
قرار از روی همکاری های اقتصادی، همکاری های منطقوي و مبارزه با تروریسم و یک توافق بسیار بکنه.
روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له ملي شورا د روسیې د ملي شورا دوړ جرګول لوړپړو غړي سره په لیدنه کې ویلي د ناتو او امریکا له حضور پرته په افغانستان کې وضعیت نور هم خرابو. د ژوند پرنګونو کې هم اورې چې په کونړ کې د خزو تعلیم څنګه روان ده.
زمنګ هم خپل دغه کلی چې دی کنه دی هم زمنګ په لار روان شول او نه دی دغه چواد نه برخه منو بس ما زمنګ نه کنه دی ضرور ته شکر نام خدا ماشالله زمنګ کلی جنا کوي او ستپ فاکولټی کې دی.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او د قیدی رسول لمړي مطلب ته ټاکل شوی نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جن پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمه ییز همکاري او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د درې اړخیزې مشورې ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دې غونډې په درشل کې درې واړو هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. په دې اړه ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
قرار از روی همکاري های اقتصادي
دی وایي ټاکل شوی د اقتصادي همکاري، سیمه ایزي همکاري، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړو. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوی د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له ژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سږ کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډېر ښکاره و او هیله ده چې د سیمه ییز امنیت ټینګولو په بحثونو کې پیکینګ پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څېړونکي او کارپوهان دی غونډه ته خوشبينه دي او وايي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلې وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وايي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژي سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژي کې تغییر غواړي. د زیاته کړه
که
پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره یې اړیکې پیچلې دي خو باید د افغانستان په اړه واقعبین واوسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته پام وکړئ یو رپورټ ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې تروریستي ګواښونو او د افغانستان شمالي پولو ته نږدې د طالب او داعش سخت دریځو حضور ته په اشاره ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي طالبان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او له تاجکستان او ازبکستان سره په پوله کې میشتي او په سیمه کې د داعش د حضور اندېښنه هم شته. انټرفاکس خبري اژانس د پوتین په حواله هم درز ویلي د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ده. ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه په موسکو کې د روسیې د ملي شورا د دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره کتلي او په بیلابیلو نړیوالو مسایلو خبرې کړې چې افغانستان هم د بحث یو اصلي موضوع و. ولادیمیر پوتین ویلي که ناتو او امریکا په افغانستان کې حضور نه درلودي دغه هیواد وضعیت به نور هم خراب و. هغه ویلي که څه هم روسیه له امریکا سره پیچلې اړیکې لري خو باید د افغانستان په اړه واقعبین واوسو. د امریکا ان شاوخوا یو لزر پوزیان په افغانستان کې میشتي او د امریکا د ولسمشر د تازه استراتیژي په درشل کې به افغانستان ته نور امریکایي عسکر هم زیاتیږي او په دغه هیواد کې به تر یو نامعلوم وخته امریکایي پوزیان موجود وي. د امریکا ولسمشر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوزیانو حضور د شرایطو په خوالي تړل دی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې منطقوي ځواکونه رامنځته کړي. په دې چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې مخکې خدمت کړي. دغه تشکیلات به کله جوړ شي؟ د مرکې په پیل کې احمد شیبر هم دا پوښتنه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه کړي.
نه تر اوسه پورې قوتونه جذب شوي نه دي خو کار ورباندې جدي روان دی. ان شاء الله په نږدې وختو کې نهایي کیږي.
په دې کې هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخوانیو کلونو دي او کنه مشخص وخت مورته ټاکلی دی چې له دې وخته تر دې وخته پخواني افسران او عسکر
هغه حسین معلوم دی. هغه سرتیری چې څوک اردو ته راځي یا هغوی سین معلوم دی چې د کوم سین نه تر کوم سین په سینه پورې څوک کولی شي چې عسکري ته راشي چې هغه حق لري چې عسکر شي. دا معلوم دی چې څوک تر څو کلنۍ پورې په احتیاطو کې پاتې کیږي. معنا دا ده چې چا په اردو کې 15 کاله 8 کاله 9 کاله 8 کاله عسکري کړې ده تر هغې پورې چې زموږ سره په احتیاطو کې دي هغه کسان مونږ نیسو. او بیا چې د احتیاطو د صف نه چې ووځي معنا دا ده چې هغوی د تقاعد سن ته رسېدلي دي هغوی بیا نه نیول کېږي.
یعنی دا د تقاعد سن ورته تعین شوی دی چې له څو کلونو نه وروسته کسان
د احتیاط لپاره هم تعین دی. اوس مثلا مونږ 3 کلنۍ نه نفر نیسو د بېلګې په توګه تر 3 کلنۍ پورې. بیا په د اخیر وختو کې دا تر 5 کلنۍ پورې شوی دی دا سن. نو مونږ په دغه سن په مابین کې چا عسکري کړې ده او سن اماده وي هماغه نیسو.
جنرال صاحب وزیري دغه جلب و جذبه له مشخصو ولایتونو نه پیل شي او کنه سرتاسري به په ټول افغانستان کې عمهاله پیل شي؟
نه دا داسې یو پروسه نه ده چې مونږ دا لکه د جلب و جذب غوندې چې اعلان وکړو چې راشي. دا نظر په ضرورت باندې مثلا د بیلګې په توګه په لوګر ولایت کې ضرورت وي دي سیمې د ساتلو لپاره 300 نفر یا 500 نفر. مونږ په هماغه ولایت کې دغه قطعه جوړوو هماغه نیسو او د هماغې ولایت نه په مجموع کې که پوره نه شو د ګاونډیو ولایتونو نه یو سره شریکوو هماغه ځای لپاره. بیا که کوم بل ځای کې ضرورت پیدا شي هلته یې نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه واورېده. هڅه کوو دغه مرکه وروسته درته بشپړه خبره کړو. هغه وویل منطقوي ځواکونه رامنځته کوي او د ټولو ولایتونو د ضروریاتو په اساس به له همغه ولایته خلک په دغه ځواک کې شامل وي. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې.
خبری مجله اوري.
د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حملې د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مریم عطایي یوه عامه ښځه ده چې د حملې په وخت د کار پر لور روان وه. په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځ یې له غم او ویر سره پیل شوه. عطایي همدارز لیکلي د چاودنې له سیمې لږ لیرې وه او څو دقیقې څه نه اورېدل. انتحاري بریدګر په ځان پورې تړلي او چاودېدونکو موادو ته د ارګ ماڼۍ ختیځ ورو ته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته څیرمه چاودنه ورکړه. افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي بریدګر پیژندل شوی و خو مخکې له دې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي برید یې وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او پنځه کسه نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یوه اونۍ وروسته وشو. ورځپاڼه لیکي د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو څو انتحاري حمله کړې دي. لندن ایوننګ ستاندارد ورځپاڼه هم د کابل په وروستۍ حمله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په قربانیانو کې یوه ښځه شامله وه چې په خپل موټر کې له دې سیمې تیرېده. د لندن ایوننګ ستاندارد په لیکنه د کابل د روغتونونو مشرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر زیات شي. ورځپاڼه وایي ورته چاودنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډی ورځپاڼې د کابل د دوشنبې ورځې د انتحاري حملې یوه ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپیان روغتونو ته وړي. د ویډیو له مخې تر چاودنې وروسته زیات شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبې ورځې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ زموږ نشرات په ویب سایت هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د کونړ امنیه قمندان وایي د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د جدي تر څلورمې نیټې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره له 4,000 زیاتې د توپونو او میزایلو ډزې کړې چې پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د کونړ والي دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه د پاکستان پوځ د پولې هغې غاړې نه د توپونو په زرګونو ګولو باندې د کونړ خاوره ویشتلې ده.
د هوا د عمله څخه د پاکستان د نظامیانو د خوا څخه چې د انګام شامل د پاغې کنالې ولسوالۍ د شلتن سرکانو ولسوالۍ د بنوري ولسوالۍ د شیګل ولسوالۍ د خاص کنر دی په مجموع کې 4,000 فیره د درمنزلو توپونو مرمۍ د میزایل مرمۍ د غرنی هوارونو مرمۍ او د زردار توپونو د T-64 او T-62 زردار ټانګونو په واسطه مستقیما اندښتونه کړي دي.
امنیه قومندان وایي په دغو بریدونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې اندښتو کې کونړ په ولایت کې نه کور مکمل تخریب شوي دي، څلور کور نسبتا تخریب شوي دي، واتیا مواشی د بین تللی دي، زموږ و نفر معصوم بې ګناه کوچنیان په شهادت رسېدلی دي، درودش نفر از موږ اهالی شپغه کې کوچنیان ځوانان سپینژري بوډاګان شامل دي زخمیان شوي دي.
هغه وویل پاکستانی ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کړې. د ډیورن فرضي کرخې په صفري نقطو کې درنی وسلې او ټانکونه ځای په ځای کړي او هر ورځ پرې د کونړ خاوره ولي چې له عملی زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي دي.
درې سو اتش پته کوره کټه ته مجبور شوي دي په مختلف ولسوالۍ کې. کورنۍ هم د خاص کونړ د هولي ناوې څخه، د سرکانو ولسوالۍ شونکړي درې څخه، د سلطن ولسوالۍ څخه، د دانګام د زور برول او نورو سیمو څخه، د ناړۍ په ولسوالۍ کې، همداسې نور په ټولو سرحدي ولسوالۍ کې دا خلک مجبور شوي دي کډه کډه ده.
همت وای پاکستان ځکه دغه ځایونه ولي چې څو سیمه له اصلي اوسېدونکو خالي او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پر امن پټنځایونه پیدا کړي. بې ځایه شوو کورنیو سره وخت نا وخت د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا یو څه مرستې کیږي، خو د خلکو اصلي غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د دوی په سیمو له ډزو کولو لاس واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو او جایدادونو ته ستانه شي.
زما نوم مناد خان دی. پاکستان ډیر زیات توپونه ولی همدا پرون د باسپخیم نه پراشته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجه او بم بازار ته دغه ځای ته راوښتلي دي. اوس خلک ټول را بې ځای شوی د خپل کلي او د خپل کور نه. په پردو کورونو کې دوه کاړې او درې کاړې ناستې او په شینکوړک کې اوسېږو.
خلک وایي د کونړ په یو شمېر ځایونو کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي او اغزن تارونه یې لګولي. که څه هم چې د کونړ امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د بیلوالي دپاره د موانعو جوړولو اقدام وکړي.
مموریدل چې د پاکستانی ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د روان کال له پیله تر اوسه 4,500 د توپونو او میزایلو ډزې شوې دي. که څه هم پاکستاني چارواکو تازه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو د پولې د امنیت لپاره اغزن تارونه ایښي دي. همداراز دوی رد کړې وه چې د کونړ او ځینو نورو سرحدي ولایتونو په یو شمېر برخو د دوی پوځیانو حمله کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف او فعال الکسی ناوالنی په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ناقانون اعلان کړ او وی ویل د لازم شرایط نه دی پوره کړی. ناوالنی غواړي د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي. کمیسیون ویلی ناوالنی په خوا د جرایمو په قضیو کې تورن و، نو ځکه دی نشي کولی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. ناوالنی ویلی دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو زیاته هیله نه لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره الکسی ناوالنی نامناسب اعلان کړ او په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې د غوښتنه رد کړه. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنی حکومت مخالف او د اداري فساد پر وړاندې فعال دی. د غواړي د 2013 کال په مارچ میاشت کې د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندید په توګه ګډون وکړي، خو دی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا رد شو. کمیسیون وایي ناوالنی ځکه انتخاباتو ته نسي کاندید کېدای چې د جرایمو سابقه لري. ناوالنی لومړی ځل په 2013 کال کې د غلا په تور محاکمه سو. پر د تور و چې د روسیې په کیروف سیمه کې د 2,010,000 ډالرو په بودیجه کې تیر ایستل کړي دي. د بشري حقونو اروپایي محکمې تیر کال دا پریکړه لغوه او غیر عادلانه اعلان کړه. د روسیې سترې محکمې د بیا محاکمې حکم وکړ، خو هلته ناوالنی ته بیرته د 2013 کال د محکمې غونډې سزا واورول سوه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې ناوالنی په خوا تورن سوی، نو له همدې کبله دی نس کولای په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته ناوالنی یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې دی له خپلو پلویانو غواړي چې انتخابات تحریم کړي. لومړی نظر پوښتنې ښیي چې د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډېر اسانۍ سره بیا ولسمشر ټاکل کېدای سي، په دې معنی چې دی به تر 2024 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د کمیسیون تر پریکړې وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل چې دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو ده وویل چې د دې پریکړې د لغوه کېدو چانس ډېر کم. که د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ما بندیز لګوي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم، میلیونونه خلک له انتخاباتو باسي، میلیونونه خلک له سیاسي سیستمه باسي، ځکه دا به دوی ته په انتخاباتو کې په هیڅ ډول د ګډون موقع
ورنکړي.
د انتخاباتو کمیسیون پر ده د 2013 کال د قضیې په خاطر له مخکې لا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 2028 کال پورې بندیز لګولی و، خو ناوالنی ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی د کمپاین په وینا د قانون له مخې ده د روسیې په 40 شارونو کې د 500 تاییدی د لاسلیکونو اړتیا درلوده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مسکو کې د ناوالنی 800 پلویان راټول سول او 242 کسانو ورته خپل د تاییدی لاسلیکونه ورکړل. دې ته ورته په 19 نورو شارونو کې د ناوالنی په پلویتوب خلک راووتل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو مه هیروئ. تازه خبرونه هلته هم لوستلی شئ. همداراز به د ازادي راډیو ویډیویي خبرونه هم په فیسبوک او ویب پاڼه باندې وګورئ. مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه په بیجنګ کې پیل شي او هدف یې په سیمه ییزو مسایلو او همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مشوره ورکول دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوی دی. د 1.5 میلیون ټنو غنمو لومړی بار له هندوستانه هرات ولایت ته ورسید. په دې کې به 10,000 ټنه غنم هرات ولایت ته ورکړل شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ د کرسمس په مراسمو کې دغه خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ. او د ارمنستان ولسمشر سرژ ساکسیان د دوشنبې په ورځ ګورجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شي. ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بسم الله خان د خوست نه خبرې کوم. د جنخیر په پښتو ولسوالۍ نه مونږ کډه شوی یو. زمونږ سره چې کوم مرسته مخکې شوې ده، راتلونکي درې میاشتې مخکې چې اول تازه د جنګ نه کډه شوی یو، اوس ساړه ده، زمه ده، هېڅ مونږ دلته کاروبار نه لرو، داسې نه پیسې لرو. باید مونږ سره د جنخیر پښتیا کډوالو سره په خوست کې چې مونږ ژوند کوي کوم خلک بېځایه شوي دي، باید دې سره کومک وشي. ازادۍ راډیو ته مو دا پیغام پور کې باید له لړپوړو چارواکو سره شریکي سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم، زه عبدالواسیل کندهار ولایت څخه دلیه په کندهار په مکتبو کې یواری وای دریشان دي، بیا وای کالي دي، یواری شو سپین کالي دي، اوس بیا ته وای دریشان دي. په دې کې خو غریبان خلک راځي، دنیا نه لري، تا دې څنګه یاري یاجې دریشان کې یاجې کالي کې زما دا غواړم.
السلام علیکم، زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې. موږ د فراد حاجوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادي راوستولې. دا خو یو ډېر ښه کار و چې اوس فلا وطن ته باتي راوستل، خادي راوستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بند د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوښ کې مننه وکړه.
تاسو هم مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی.
ځوان رنگونه
تاریخ نورګل یې نورګل
مخکې څنګه ده؟ کونړ ولایت کې د میرمنو وضعیت څنګه ده؟ د ځوان څنګه د میرمنې سرقم د نورګل ولسوالۍ کې آی انجنو ته د درس زمينه برابر ده نه؟ د تاسو چلته عمل ځوان
په لنه د نورګل ولایت کې قرار قلارې دم جنکې مکتبونه ته ځي، فاکولټو ته ځي، د معلمین ته ځي، دا خدام خلک دې آرام دي او بس تشویق د درس او سیواته ودی ته مخه کړی.
تاسو کورنۍ کې مثلا خپل لورګان دي، مسیان دي، هغه هم درس ته سي اجازه ورکوي تاسو؟
ما ټول بچي نه خدا خلې د نظر نه سي ټول فاکولټو کې دي او یو لور هم فاکولټه کې ده. ټول شن فکر کورنۍ نو مونږ د اول نه سوات ټول جوړ کړی دي. ازونګه هم خپل د اکلې چې دي کنه دې هم زمنګ په لار روان شول او ولنه دې دغه د شواد نبر خمنلو بس ما زمونږ نن کنه دې ضرورو تشکر نه خدای ماشالله زمونږ کلی جنا کوي او ستف فاکولټي کې دي، فاکولټو کې دي، د کابل ته درسونه وشي نه یو نام خدای د سيته
یعنی د کلیوال چې تاسو ته وکتل چې تاسو په لورګانو درس وای نو دوی هم تشویق شوی وډول
زمونږ کلیوال البته زمونږ په لورګانو ته وکتل دي زمونږ زامنو ته وکتل دي جنا کو ته وکتل دي نام خدای ته تشویق وسغې نام خو نام مخ دي او مستنی دي نام خدای غي فعالیت کوي او خدای سيته له کلی
د تاسو خپل څومره زده کړې کړې دي؟ فکر کوم سنات شیرم لیکي څنګه ده؟
ما یو متوسطه زده کړې کړې دي او دا مې دویم کتاب دی. اول کتاب نوم یې د حیات کړی دی او دا کتاب مې د مینې وخت کې
کوم وخت نه شعر لیکي. تاسو څنګه شعر شاعري ته مخه کړه؟
بس پیغلتوب نه در کوټیوال نه مې شعر سره مینه لرله او بیا داسې حالات راغلي کله خوشاله او کله خفه او کله په خپله هر شی چې مې اورېدلی هغه مې شیر په خبرو بدل کړی دی. شي مونږه خاري ممکن نه کړ خپل استعداد مې دونه دی چې خپل هر یو فکر شی او کوم شی لا تر دي د وطن په دغه خلکو په خاطر د دیوادلو په خاطر دغه وطن حالات ګورم او بس یو شی لیکم.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. دغه پښتو خبرونه ختمیږي. اوس به ستار فروغ بل پروګرام وړاندې